آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه شفیع سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي. اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
یو بل مشهور امریکایي سناتور هم د ایران سره د زروي موافقې مخالفت کړی دی. داعش د خپلو طرفدارانو څخه غوښتي دي چې استانبول دی فتح کړي او د تایلند چارواکي په بنکاک کې د بمچونې په مشکوکو کسانو پسې ګرځي چې پیدا یې کړي.
نن چهارشنبه ده د 1940 کال د اسد د میاشتې 28مه ده چې د 2015 کال د اګست د میاشتې 9مه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو پس په دوهمه سهارنۍ خبرونې پیل کوو. قدرمنو اوریدونکو، نن په افغانستان کې د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه لمانځل کیږي. د همدې ورځې په مناسبت تاسو ټولو ته مبارکي وایم. خو په دې خبرونه کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د تاریخي ارزښت په هکله د تاریخ پوه او څېړونکي حسن کاکړ سره مرکه لرو، او په پېښور کې مو د افغان محصلینو د اتحادیې د مشر سره هم خبرې کړي دي. د دې خبرونې اورېدل مه هېروئ. اوس په پوره خبرونه طاهر استګزی صاحب تاسو ته واوروي.
یو بل امریکایي مشهور دیموکرات سناتور ویل دی چې دی به د ایران سره د زروي موافقې په خلاف رای ورکړي، چې په دې سره د کانګرس لخوا د دې موافقې منظورېدل نور هم سخت شوي دي. د نیوجرسي د ایالت سناتور رابرټ مینندیز پرون د سه شنبې په ورځ د سیتون هال په پوهنتون کې په یو وینا کې وویل چې دی په دې باور لري چې دا موافقه به د ده په قول د زروي زیربنا دپاره اساسي عنصر وي. مینندیز وویل چې زه به د دې موافقې د منظورېدو په خلاف رای ورکړم، او که وغوښتل سي نو زه به د جمهور رئیس ویتو هم ونه منم. مینندیز وویل چې جمهور رئیس اوباما اشتباه کوي چې وایي دا موافقه به د تل دپاره د ایران زروي پروګرام بند کړي. دغه سناتور دا هم وویل چې ایران د خپل زروي پروګرام د بندولو په برخه کې پخوانۍ وعدې ماتې کړي دي. هغه وویل چې دا موافقه د ایران د زروي زیربنا چې دا موافقه د ایران زروي زیربنا یوازې کوچنۍ کوي، نه دا چې لمنځه یې وړي. د اسلامي دولت د یادایش په یو نوي خبره سوي ویډیو کې د خپل طرفداران څخه د وسلوال کېدو غوښتنه کړې ده چې استانبول فاته کې. په دغه ویډیو کې چې د جوړېدو نیټه نه ده معلومه او ترکیه ته د یو پیغام په عنوان خبره سوي، د ترکیه جمهور رئیس د ملي خائن په توګه غندل سوي او ویل سوي دي چې هغه د ترکیه دوه هوایی اډې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو ته پرانستلې دي چې د اسلامي دولت په ډلې باندې هوایی حمله وکړي. په ویډیو کې د خلکو څخه غوښتل سوي دي چې د هغې په قول د ملحدانو، صلیبیانو او مرتدانو په مقابل کې بغاوت وکړي. نطاق په ترکیه ژبه وایي چې د شیطان د دوستانو په مقابل کې وجنګیږي. په ترکیه کې د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو د هڅو د ناکامۍ څخه وروسته په هغه ملک کې تر وخت مخکې انتخاباتو امکانات زیات شوي دي. د امریکا ژغ خبریال دورین جونز د استانبول څخه په دې اړه یو رپورټ راستولی دی چې خلاصه یې درته اورو.
د ترکیې د امنیتي قواوو او د کردانو د کارګر یا د پی کی کی د ګوند ترمنځ د سولې د خبرو د ناکامۍ نه وروسته تاوتریخوالی شروع شوی دی. په بروکسلز کې د کارنګي د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکی سیتان اولګینی وایي
constitutionally you cannot prevent HDP from occupying cabinet positions. That's also one of the reasons.
د اساسي قانون په اساس هغه نشي کولای چې د کوردانو د خلق دیموکراتیک ګوند په کابینه کې د غړیتوب نه منع کړي، او دا د هغو علتونو نه یو چې اردوان نه غوښتل چې دغه شان یو انتخاب وکړي. بل علت دا دی چې خپل حاکم ګوند ته د دې فرصتونو برابر کړي چې په انتخاباتي مبارزه کې د دولتي منابعو نه استفاده وکړي. د کوردانو د خلق د دیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین دی مارتاس وایي هغه په دغه شان حکومت کې د غړیتوب په مسلې غور کوي. په داسې حال کې چې د حکومت عمده د خلکو د جمهوریت ګوند په دې ټینګار کوي چې په داسې حکومت کې به ګډون ونه کړي چې په هغې کې د کردانو طرفدار ګوند غړیتوب ونه لري.
او دا هم نور خبرونه. د تایلند صدر اعظم ویلي دي چې چارواکو پرون د سې شنبې په ورځ د هغو مشکوکو کسانو د پیدا کولو هلې ځلې کولې چې په پایتخت بینکاک کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 22 کسه ووژل او 3 اصول شل تنه یې زخمي کړل او هغوی د پیش په ځای کې په امنیتي کمره کې لیدل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر نتاخ روپرت کولویل ویلي دي چې دغه دفتر د هغو وحشیانه اعمال له کبله زیات اندېښمن دی چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه مارانو په دې وروستیو وختونو کې د لیبیا د سرت په ښار کې د ملکي وګړو په خلاف پیل کړی دي. هغه داسې وویل:
The total number of fatalities is currently not known. But unconfirmed estimates received by UNSMIL range between 4 and 38 شمیر دقیق نه معلوم
مګر ناتایید سوی رپورټونه وایي چې د څلورو او اته دیشتنو ترمنځ دي او د غیر دلی د اګست تر 10 پوري لښته لږه شپاره سړی نیولې او موږ د هغوی د حفاظت او ساتنې په اړه زیاته اندېښنه لرو. د امریکا په متحده ایالاتو کې یو نوی سیاسي سروي ښیي چې میلیارډر ډانلډ ترامپ د 2016 کال د جمهوري ریاست لپاره په جمهوري غوښتونکو کاندیدانو کې تر ټولو مخکې دی. د خلکو د نظر معلومول دا سروي چې پرون د سې شنبې په ورځ د سی این این او او آر سی لخوا ترسره شوی دا څرګندوي چې 40% هغو جمهوري غوښتونکو چې د رایګیري لپاره نمونه ثبت کړي دي د ترامپ لاتر کړی دی او په اسانۍ سره تر خپل نږدې سیال د فلوریدا د پخوانی گورنر جیب بوش څخه چې 10% یې ملاتړ کړی دی مخکې سوی دی. ملګرو ملتونو یونان ته ویل دي چې د هغو مهاجرینو په اړه چې د مدیترانې د سمندرګي څخه یونان ته ور اوړي او د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي د مشري او لارښوونې ښې لارې چارې وسنجوي. د دغو مهاجرینو شمیر اوس 1,600,000 تنو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر ویلیام سپینډلر پرون د سې شنبې په ورځ دا غوښتنه کړې ده. دا و د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوورېدل اوس په مکریز موږ د خبرونه رپورت ده. په ترکیه کې د یو ائتلافي حکومت د جوړېدلو د هڅو د ناکامۍ څخه وروسته په هغه ملک کې د وخت څخه مخکې د انتخاباتو امکانات زیات شوي دي. د امریکا خبريال دورین جونز د استانبول څخه په دې باب یو رپورټ را لېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو او رول کېږي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د هغه حاکم ګوند د کوردانو د خلق په دیموکراتیک ګوند باندې د تروریزم سره د ارتباط الزامونه لګی او وایي چې دغه ګوند د یاغي کوردانو د کارګر د ګوند سره اړیکې هم لري. د ترکیه د امنیتي قواو او د کوردانو د کارګر یا د پی کی کی د ګوند ترمنز د سولې د خبرو د ناکامۍ نو وروستو تاوتریخواله شروع شو دی. په بروکسلز کې د کارنګي د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکی سیتان اولګینی وایي د یو ائتلافي حکومت د حسو د ناکامۍ نو وروستو اوس باید د ترکیه جمهور رئیس د کوردانو د خلق دیموکراتیک ګوند او نور ډلو ته په حکومت کې د شامل دوبلنه ورکړي. هغه وایي
constitutionally you cannot prevent HDP from occupying cabinet positions. That's also one of the reasons.
د اساسي قانون په اساس هغه نشي کولای چې د کوردانو د خلق دیموکراتیک ګوند په کابینه کې د غړیتوب نه منع کړي او دا د هغو علتونو نه یو چې اردوان نه غوښتل چې دغه شان یو انتخاب وکړي. بل علت چې ولې هغه غواړي چې دغه کار مخه بند نه کړي هغه دا دی چې خپل حاکم ګوند ته د دې فرصتونو برابر کړي چې په انتخاباتي مبارزه کې د دولتي منابعو نه استفاده وکړي. البته د یو ائتلافي حکومت په موجودیت کې بیا د دې امکانات نه وو. د کوردانو د خلق د ډیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین دیمارتاس وایي هغه په دغه شان حکومت کې د غړیتوب په مسلې غور کوي. په داسې حال کې چې د حکومت عمده د خلکو د جمهوریت ګوند په دې ټینګار کوي چې په داسې حکومت کې به ګډون ونه کړي چې په هغې کې د کوردانو طرفدار ګوند غړیتوب ونه لري. په ترکیه کې یو سیاسي مبصر سمی ایدیز وایي چې اوس هم په حکومت کې د کردانو د خلق د ډیموکراتیک ګوند شمولیت د اختلاف یو مسله ده. هغه وایي
The ultra-nationalist MHP is already clamoring for the HDP to be criminalized and closed down.
د بهدا زیاتو نشنالستانو د ملي حرکت ګوند یا MHP د دې ادعا کوي چې د HDP یا د کردانو د خلق دیموکراتیک ګوند یو جنایتکار ګوند دی او هغه باید بند کړی شي. دا ګوند په داسې کابینه کې د ګډون نه ډډه کوي چې په هغې کې د کردانو د خلق دیموکراتیک ګوند غړي هم برخه ولري. نو دا وجه ده چې دا اول ورځې نه په دې برخه کې مشکلات موجود وو او هم هلته سیاسي ثبات نشته. د ترکیې جمهور رئیس او د هغه مشاورین په خفا کې د انتخاباتو یو بل پړاو ته منتظر دي، مګر سیاسي مبصرین وایي چې د وخت نه مخکې انتخابات به هغه او د هغه حاکم ګوند ته په ډیر لوی قیمت تمام شي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدي. درنو اوریدونکو، پامکړئ دې مرکې ته. په پاکستان کې میشت افغانان د افغانستان د خپلواکۍ ورځ څنګه لمانځي؟ موږ په پېښور کې د افغان محصلینو د اتحادیې د مشر ابراهیم ځاځي سره مرکه کړې ده.
دغه ورځې د تیاری په هکله کومې تیاریانې تاسو په خپله نیولې دي او د کومونه تاسو چارچاپېره خبرېږئ چې څه نیولې شوي دي په عامه توګه؟
مننه نظرانې سوزی. خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو د اتحادیې مشر په توګه موږ د افغانستان د استقلال ورځ په مناسبت په خیبر پختونخوا کې په پېښور پوهنتون کې د محصلینو په ګډه په شریکه د افغانستان د استقلال ورځ لمانځلو لپاره یو غونډه تابع کړې ده چې خیر سبا لمانځل کیږي.
اوس د پاکستان او د افغانستان کې تاسو ګورې په ورستیو کې دغه تعلقات ډیر زیات تریخواله راغلی دی، نو څه مشکلات خو به نه د پاکستان لخوا، د پولیسو لخوا یا د حکومت لخوا څه داسې مشکلات خو نه لیدلی کیږي؟
په اوسنیو حالاتو کې چې د یو اونۍ کې رامنځته شوي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو غټ مشکل یا ستونزه چې افغان محصلینو طرفه پېښه شوې ده، هغه د کوم د پاکستان حکومت طرف له طرفه چې افغان محصلینو ته چې کوم بورسونه ورکړل کېدل یا سکالرشپس، هغه یې ځنډولې دي. نو دا غټ مشکل دی. او بل په عامه توګه په خیبر پختونخوا کې یا نورو ایالتونو کې داسې کومه خاص ستونزه د پولیسو لخوا یا د نورو حکومتي چارواکو لخوا فلحال یا تر اوسه نه ده لیدل شوې. او دغه کومه ستونزه چې افغان محصلینو ته د بورسونو په شکل کې مخې ته راغلی دی، د دې لاسه په ګڼ شمېر کې افغان محصلین د لوړو زده کړو نه کېدای شي محروم شي سږ کال لپاره، ځکه چې څومره کوټه سیټونه یا ځانګړي شوي سیټونه وو هغه ټول د پاکستان سفارت کابل کې هغوی له طرفه ورکړل کېدل. او اوس د دې حالاتو له وجې هغه ځنډېدلې دي تر نامعلومه وخت پورې. نو موږ هیله لرو، غوښتنه لرو د پاکستان حکومت نه چې د دواړو ملکونو د سیاسي فضا کې دغه د محصلینو کومې زده کړې چې دي دا ونه ځپل شي او دغه د سیاست ښکار نه شي د دواړو ملکونو.
نو دغه افغانستان د سفارت لخوا په دغه حق لماندې ورسره څه خبره شوې ده له پاکستان حکومت سره؟
د پاکستان حکومت سره یا د سفارت سره مونږ اړیکه نیولې ده او هغه کې مونږ ته همدا ویل شوي دي چې څه نامعلومه وخته پورې ځنډول شوي دي. او نو ګورو چې حالات ښه والی طرف ته روان شي، نو کېدای شي مونږ دغه بیرته فعال کړو.
ډېره مننه ستاسو د وخت نه ابراهیم ځاځي صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو نن د برتانیوي امپراتوري څخه د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستلو شپږنوي مکلیزه ده. دا چې په اوسنی وخت کې دغه ورځ څه ارزښت لري او څنګه باید ولمنځل سي، موږ د افغان تاریخ پو او څیړونکي ډاکټر حسن کاکړ سره مرکه کړې ده چې تاسو ته ورول کیږي.
اول خو تر هر څه د مخه له تاسو نه مننه کوم چې ما ته په دغه مهم وخت کې ما ته موقع راکړې د افغان خپلواکۍ بیرته اخیستلو په مناسبت تاسو سره مرکه وکړم. سلام بیل خپلواکی نه هیڅ ملت خپل ژوند چارې په منظم او مرتب او په خپل خوښه او په خپل خپلو خلکو له خوښۍ سره په مخ بیولی نشي. نو لهذا خپلواکي هغه څه چې ازادي د فرد لپاره اساسي شی ده، د فرد د شخصیت د تکمیل لپاره، د ملتونو لپاره هم بالکل اساسي او حتمي ده. بیا مخصوص په افغانستان کې افغانانو د ټول تاریخ د باندي په ډېر قانون په وړاندې د خپل ازادي خپل خاورې او عزت نه ټینګ دفاع کړی ده.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان اوسنی سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت ته وکتل سي، د خپلواکۍ ورځ باید څنګه ولمنځل سي او څه مفهوم باید ورڅخه واخیستل سي ستاسو په نظر؟
دا یو ډېر جامع او پختره واقع ده. خپلواکی لکه چې مخکې مې ارزو ک د ملتونو د ژوند لپاره مهم یو چیز دی. بلغه د ژوند شاس کولې خبره پدې کړه چې اوس افغانستان هغه افغانستان نه و چې پاچا امان الله خان په وخت کې یا د مخکې وخت کې چې شرایط ډیر زیات بدل شوی دی. او په دغه وخت کې د دې معنا نه ده، یعنی د دې معنا نه ده چې موږ په سیاسي نه بلکې په اقتصادي، اجتماعي او کلتوري لحاظ سره باید وساتل شي. او د دې لپاره حتمی ده د افغانانو لپاره لکه د هر بل ملت لپاره
نوې نسل باید دغه ورځ څنګه ولمانځي، او تاسو و نوې نسل ته د یو تاریخ پو په صفت د خپلواکۍ د ورځې په اړه څه پیغام لري ډاکټر صاحب؟
ولې اول خدای پیغام ډیر خبره ده. زما پیغام دغه ده چې افغانان په خپل ملک کې د خپل ملک د تمامیت بشپړتیا او د خپل خپلواکۍ د ټینګښت لپاره قط او اساسي مفهومونه ولري او په دې کې ډیر حساس اوسي. لکه مخکې مې چې ارزو کړه، یعنی اوس افغان هیڅ ملت د پخوا په شان لکه څنګه چې خپلواک کېدلی نه شي، ځکه په اقتصادي لحاظ، په کلتوري لحاظ، لحاظ نورو تجارتي لحاظ نورو ته محتاج دي. مخصوصا افغانان چې دا ډېر څلوېښت کلونه جنګونه دی، ډېر ځپلي دي، ډېر وروسته غځولي دي. نو د دې لپاره ډېر زیات اساسي وظایف مخکې دي. مخصوصا افغانستان چې ټولو ته معلومه ده یو چارپیر هېواد دی، د نورو مملکتونو لخوا او زین مملکتونو له افغانستان سره ښه نیت او توقع نه لري. نو لهذا د افغانانو وظیفه د ټولو په دغه خطیر وخت کې ډیره مهمه، ډیره حساسه ده، او دوی هر یو ته لازمه ده چې د خپل ژوند ښه کولو په ترڅ کې د مملکت د ساتلو، د مملکت په اړه، د ولس په اړه هم فکر او ولري.
بله، نو نوې نسل باید دغه ورځ څنګه ولمنځي؟
ولا هغه دغه ورسو هغه لکه خپلواکی حیصره ول مزه، مګر دغه خبره ده چې موږ په افغانستان کې په امید او سدسي وایو چې د خپلواکی دغه توګه دغه فکر په تاریخي لاسره سم نه ده. افغانستان د هند برتانوی یا د امپراتوري د برتانی مستعمره هیڅ وخت نه و. له هغه وخت امیر عبدالرحمن خان وخت جنگ دوم جنگ د افغان وروسته یوازې د افغانستان خارجي باندنی اړیکې د هند برتانوي حکومت لارې اجرا کړې. په داخلي چارو کې افغانستان پوره خپلواک او دغه هند برتانوي په افغانستان په داخلي چارو کې هیڅ نوې مداخله کولای نه شو، او خلک دیننه په وطن کې هم فقط هغه و ده. یعنی د سوي چې خپل پادشاه تابيدي او د کوم خارجي وجود او هغه قوت التهیت نه هیڅ کېده. ډیر تشکر ډیر مننه ډیر
مننه راځم په خیر خدای مالس
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او اوس په مخ لري خبرونه ته یو بل امریکایي مشهور دیموکرات سناتور ویلی دی چې دی به د ایران سره د زرایو موافقه په خلاف رای ورکړي چې په دې سره د کانګرس لخوا د دې موافقه منزوریدل نور هم سخت سوی دی. د نیو جرسی د ایالت سناتور رابرت منندز پرون د سه شنبې په ورځ د ستین هال په پوهنتون کې په یوه وینا کې وویل چې دی په دې باور لري چې دا موافقه به د ده په قول د زروي زیربنا دپاره اساسي عنصر وي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو نوې خبرسوي ویډیو کې د خپلو طرفدارانو څخه د وسلوال کېدو غوښتنه کړې ده
چې استانبول فتح کړي. په دغه ویډیو کې چې د جوړېدو نیټه یې نه ده معلومه او ترکیې ته د یو پیغام په عنوان خپره سوې، د ترکیې جمهور رئیس د ملي خاین په توګه غندل سوی او ویل سوی دی چې هغه د ترکیې دوی هوایی اډې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو ته پرانستلی دي چې د اسلامي دولت په ډلې باندې هوایی حمله وکړي. د تالین صدر اعظم ویلي دي چې چارواکو پرون د سه شنبې په ورځ د هغو مشکوکو کسانو د پیدا کولو هلې ځلې کولې چې په پایتخت بنکا کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 22 کسه ووژل او څه د پاسه 160 تنه یې زخمي کړل او هغوی د پیښې په ځای کې په امنیتي کمره کې لیدل سوي دي. هغه وویل چې داسې خلک شته چې غواړي دا هیواد د بیلو بیلو موجوباتو له مخې تباه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر نطاق روبرت کول ویل ویلي دي چې دغه دفتر د هغو وحشانه اعمالو له کبله زیات اندېښمن دی چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه مارانو په دې وروستیو وختونو کې د لیبیا د سیرت په ښار کې د ملکي وګړو په خلاف پیل کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې یوه نوې سیاسي سروې ښیي چې میلیاردر ډانلډ ټرمپ د 2018 کال د جمهوری ریاست لپاره په جمهوری غوښتونکو کاندیدانو کې تر ټولو مخکې دی. د خلکو د نظر معلومولو دا سروې چې پرون د سه شنبې په ورځ د سی این این او او آر سی لخوا ترسره سوې دا څرګندوي چې 40% هغو جمهوری غوښتونکو چې د رایګري د پاره یې نومونه ثبت کړي دي د ټرمپ ملاتړ کړی دی او په اسانۍ سره تر خپل نږدې سیال د فلوریډا د پخواني ګورنر جیب بوش نه چې 40% یې ملاتړ کړی دی مخکې سوی دی. په پاتو 45 جمهوری غوښتونکو کاندیدانو کې یوه یې لا هم تر 10% زیاتو رایې ورکوونکو ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. ملګرو ملتونو یونان ته ویلي دي چې د هغو مهاجرینو په اړه چې د مدیترانې د سمندرګي څخه یونان ته وراوړي او د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي د مشرۍ او لارښودنې ښې لارې چارې وسنجوي. د دغو مهاجرینو شمیر اوس 160,000 تنو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر ویلیام سپینډر پرون د سه شنبې په ورځ دا غوښتنه کړې ده. د سوریې 6 تنه مهاجر چې یو کوچنی ماشوم هم پکې شامل و پرون هغه وخت د ترکیې په سمندرې ساحل کې غرق سول چې کوشش کاوه یونان ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې د یونان حکومت دا مسؤلیت لري چې په دې برخه کې ډیر څه وکړي او اروپایي اتحاد هم باید د یونان ملاتړ وکړي. او د سرینکا خلکو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې چې نتیجې یې پرون د سه شنبې په ورځ اعلان شوې د اصلاحاتو د طرفدار حکومت ملاتړ کړی او پخوانی جمهور رئیس مهندرا راجا پاکسا یې چې څخه غوښتل دي چې بیا سیاسي قدرت ته ورسیږي رد کړی دی. په وروستیو نتیجو کې چې د سرینکا د انتخاباتو د کمیسیون لخوا خپره سوې ښودل سوي دي چې د راجا پاکسا ائتلاف ونه کړی سول د پارلمان اکثریت چوکۍ چې د حکومت د جوړېدو دپاره ضروري دي تر لاسه کړي. او رسمي نتیجه شي چې د شاغلي ویکرم سنگ متحد ملي ګوند د پارلمان د 250 چوکۍ څخه 106 چوکۍ ګټلې دي. په داسې حال کې چې د راجا پاکسا د خلکو د ازادۍ د اتحاد ګوند 95 چوکۍ تر لاسه کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مخې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تستو اورو. په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او غزنی کې به نن اسمان شین وي. په کابل کې به نن د تودوخه لوړه درجه 20 وي، په کندهار کې به 22 وي، په هرات او مزار شریف کې به 21 وي. په خوست کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24 په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 21 په هلمند کې به نن د ورځې هوا ډیره ګرمه وي، 24 درجه به وي او شپې ته به 24 درجه سي اسمان شین وي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد 24 د ورځې به هوا ډیره ګرمه وي او شپې ته به 24 درجه سي. هم دې سره درنو اوریدونکو نن چې چهارشنبه ده، د 1400 نوي کال د اسد د میاشتې اتویشتمه ده چې د 2015 کال د اگست میاشتې 19 کېږي. نن په افغانستان کې د خپلواکۍ شپږنیویمه کلیزه لمانځل کېږي. د همدې ورځې په مناسبت زه شافعي سردار او روشان نورزی او زما نور ټول همکاران تاسو ته مبارکي وایي. د دری خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې او په خاص ډول د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنیویمې کلیزې په مناسبت تاسو ته خاص خبرونه ولري. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا
آشنا رادیو